په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونې اوري چې هره ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن دوشنبه ده، د چونګاښ سرطان 19 د جولای 13. د دې یو ساعته خبرونې خبري برخه څه کم 10 دقیقې دوام کوي چې ګڼ راپورونه پکې اوریدلی سي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه خپریږي. خوز خبرونه را سره واورئ. د هلمند په ګریشک ولسوالۍ کې د هغو دوو ماشومانو جسدونه موندل سوي چې درې ورځې مخکې تښتول سوي وو. د هلمند ځایي طالب چارواکي وایي تښتونکو د دغو هلکانو له کورنۍ څخه د دوی د خوشي کېدو په بدل کې د 3 میلیونه افغانیو غوښتنه کړې وه. د سرچینې په وینا د پیښې په تړاو دوه کسان نیول سوي. ځایي سرچینې زیاتوي چې تښتونکو ماشومان وژلي او وروسته یې د اوبو یوې څا ته غورځولي وو. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې د 500 میلیون کسانو له ډلې چې له سختې لوږې سره مخامخ دي، اوس یې یوازې 5 میلیونو ته مرستې رسولی سي. دې پروګرام پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې تر راتلونکي ژمي پورې 1 میلیارد ډالره د بودیجې کسر لري. دا خبره د دې پروګرام مشرې هسیو ویلي د اروپا لپاره د یورو اکټیو رسنۍ سره په تازه مرکه کې کړې. د خوړو نړیوال پروګرام 4 ورځې مخکې په یوه بل ټویټ کې ویلي وو چې په افغانستان کې 80% کورنۍ د خوړو لپاره کافی خوراکي مواد نه لري. د ازبکستان د ترمز له ځنګړي پانتون څخه لسلو زیات افغان محصلان فارغ سول. بختر اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی په ترمز کې د افغانستان د جنرال قونسلګری د سرپرست مولوي محمد ادریس له قوله خبر ورکوي چې 115 محصلانو د یوې 4 کلنې دورې له بشپړولو وروسته د ازبکي ژبې او ادبیاتو او د ریل ګاډي خدمتونو کې له دغه پانتون څخه د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د افغانستان د خبریالانو د بنسټ رئیس حجت الله مجددي د یو شمېر هغو خبریالانو شکایتونه تایید کړل چې وایي پر خپل وخت اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. دغه خبریالان وایي چې د طالبانو د حکومت ویاندویان له دوی سره پر خپل وخت معلومات نه شریکوي. شغلی مجددي تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو خبریالانو ستونزې پر ځای وبللې.
د اطلاعاتو ته لاسرسی موضوع کله به ښه کېږي، کله به ستونزمن شي. داسې وخت هم شوی دی چې وضعیت داسې شوی دی چې دا ویاندویان په خپله ډېر په دې لیوالتیا ښودلی دی چې رسنیو سره تماس ونیسي او معلومات رسنیو سره شریکه کړي. او ځینې وختونو کې لکه اوس دا ستونزه شته دی چې ویاندویان اطلاعات رسنیو سره نه شریکوي.
شغلی مجددی زیاته کړ چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د ریاست د ایجادولو لپاره د ورستي پریکړې سره سره بیا هم معلوماتو ته لاسرسی نه دی ګړندی سوی. خو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال رسنیو ته ویلي چې د طالبانو د حکومت ټول ویاندویان مکلف دي پر خپل وخت اطلاعات له رسنیو سره شریک کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له بنګله دیش سره سبانۍ لوبې ته تیاری نیسي. افغان لوبډلې د دریو یو ورځنیو لوبو په لړ کې د چنبې په ورځ د بنګله دیش ټیم ته ماتې ورکړه او د روانو 500 مسابقو لړۍ وګټله. ټاکل سوی د دې لړۍ وروستۍ لوبه سبا په چتوګرام سټېډیوم کې ترسره سي. د کرکټ نړیوال جام سیالیو کې چې د اکتوبر پر 15 په هند کې پیلېږي، د افغانستان لومړنۍ لوبه به هم د اکتوبر پر 10 نیټه له بنګله دیش سره وي. د افغان ښځو آنلاین بهیر پرون یکشنبه د مشهور کیسه لیکونکي او ناول لیکوال نصیر احمد احمدي د دویم تلین په مناسبت د هغه د ادبي خدماتو او آثارو په اړه آنلاین غونډه وکړه. په دې غونډه کې په افغانستان او بیلابیلو هیوادونو کې میشتو لیکوالو ښځو د نصیر احمد احمدي پر ژوند او آثارو خپلې مقالې او خاطرې ولوستې. نصیر احمد احمدي د 2021 میلادي کال د جولای 14 د کورونا ناروغۍ له کبله په کابل کې وفات سو. د افغان ښځو آنلاین بهیر د غونډې بشپړ راپور به د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو دغه راز ویبپاڼې کې وړاندې سي. که څه هم د ازبکستان د پرونیو ولسمشرۍ ټاکنو نتیجه تر اوسه نه ده معلومه، خو ویل کېږي چې ولسمشر شوکت میرزیایف به د دغو انتخاباتو ګټونکی ځکه وي چې د هغه درې سیالان چې پیژندل سوي نه دي د بری چانس نه لري. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې پرونیو انتخاباتو کې د مستحقو شاوخوا 9.6 میلیونو رایه ورکوونکو په سلو کې شاوخوا او یو یې خپلې رایې کارولې دي. 68 کلن شوکت میرزیایف سږ کال په اساسي قانون کې ځینې تعدیلات راوستل چې له مخې د ولسمشرۍ دوره له 5 کلونو ته اوږده سوه، او دی هم کولی سي چې 2 نورې دورې ځان کاندید او 30 کلنۍ پورې په قدرت کې پاتې سي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي چې په اوکراین کې باید جګړه پای ته ورسول سي تر څو دغه هیواد وکولی سي د ناټو غړی سي. بایدن دغه څرګندونې له امریکایي CNN ټلویزیون سره په هغه مرکه کې چې پرون خپره سوه کړي. بایدن ویلي اوکراین په اوس وخت کې په جګړه کې دی. او زیاته کړه که سم دا به وختي وي چې اوکراین د ناتو غړی سي، خو متحده ایالات او په ناتو کې متحدان یې کیف ته د هغو وسلو ورکولو ته دوام ورکوي چې د روسیې د بېدلیله یرغل په وړاندې ورته د دفاع لپاره اړتیا لري. ټاکل سوې د امریکا ولسمشر روانه اونۍ د لیتوانیا پلازمینه ویلنیوس کې د ناتو په سرمشریزه کې ګډون وکړي. سپینی مانی پرون یک شنبه وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ته په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې هیله من دی سویډن ډیر ژر د ناتو غړی سي. ترکیه د هنګری تر څنګ په ناتو کې د سویډن له غړیتوب سره مخالفت کړی دی. د ترکیه ولسمشر مانی ویلي چې اردوغان په دې ټلیفوني مکالمه کې په سویډن کې د ټوریزم ضد قانون ته په اشاره خپل امریکایي سیال ته ویلي چې سویډن پر سم لوري ګامونه اخیستي، خو په وینا یې دغه ګامونه د سویډن په خاوره کې د کردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی د پلویانو مظاهرو ته د اجازه ورکولو له کبله ګټور نه و. د ترکیې د ولسمشرۍ ماڼۍ په وینا اردوغان او بایډن موافقه وکړه چې د ناټو د روانې سرمشریزې پر مهال په مخامخ کتنې کې پر دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ایزو مسایلو خبرې وکړي. ټاکل سوی د ناټو دغه سرمشریزه سبا سه شنبه او چهار شنبه د لیتوانیا پلازمینه ویلنیوس کې جوړه سي. خبرونه مو د شپږو بجو په خبرونه کې واوریدل. په خبری راپورونو کې اوري چې د چین یو مهم شرکت غواړي د افغانستان پر نفتي حوزو نوره پانګونه هم وکړي.
د قشقري نفتي حوزې استل او پروسس کول د افغانستان د بسیارتوب لپاره ډیره ګټوره ده.
په کندز ولایت کې د خټکیو حاصلات زیات شوي، خو خلک وایي چې درنه ولې واسطه نه لري.
د سی خټکی نه سیاخ تل کا پروس کالی به خرید کاو لاس خټکی دوه لاس خټکی یا پنځه لاس یاشل سګالی نه سیاخ استل غونه خټکی.
د ملګری ملتونو سرمنشي وای طالبان غوړي چې په نړیوال ټولنه کې مرغم شي، خو د دې کار لپاره باید اساسي ګامونه پورته کړي. په کونړ کې د طالبانو چارواکي وای چې د تیر لوی اختر پر مهال د ولایت ته په لږونه سیلانیان ورغلي او د کونړ لښکلو منظرو یې خوند اخیستای دی. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د هیلو رنګ راډیو ډراما خریجی.
ما تا ګورا چې جرنده ګړې یو او لا تر اوسه په دې نه مزونه نه پوهیدم.
دا خبرونه تر اوو بجو دوام کوي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلست. ورزو د خبرونې دراپورونو برخې ته. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وای طالبان غواړي چې په نړیواله ټولنه کې مدغم سي، خو د دې کار لپاره باید اساسي ګامونه پورته کړي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما پرون په یو ټویټ کې کړې ده. د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په وړاندې پر ښځو او نجونو د زده کړې او کار په برخو کې د طالبانو له لورې لګول سوي سخت محدودیتونه مهم لامل بلل کیږي. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش وایي طالبان چې غواړي د نړیوالې ټولنې یوه برخه وي، دې ته اړتیا لري چې د بشري حقونو د ساتنې او پرمختګ لپاره د پام وړ ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د څرګندونو دغه برخه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما پرون یکشنبې په ټویټر پاڼه کې خپره کړې او ویلي دي چې نوموړي دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه په درې میاشتني راپور کې کړي دي. په دغه راپور کې چې د جون په شلمه چمتو شوی ویل شوی چې طالبان په افغانستان کې د واک ساتلو او ټینګولو ته دوام ورکړی چې په نتیجه کې شخړې نسبتا کمې شوي، خو د افغانانو پر اساسي حقونو او ازادیو په تیره پر ښځو او نجونو محدودیتونه هم داسې روان دي. د راپور له مخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو عملیات هم د طالبانو د حکومت د هغې پرېکړې له امله په مستقیم ډول اغېزمن شوي چې ښځې د ملګرو ملتونو په ادارو کې له کار کولو منع کړي دي. دغې پرېکړې په ځانګړې توګه افغان ښځو ته لاسرسی محدود کړی دی. طالبانو له دې مخکې ښځې په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې هم له کار کولو راګرځولې دي. دغه راز طالبانو د 2021 کال په اګست کې واک ته له رسېدو راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تلو منع کړي او همین نجونې او ښځې له پوهنتوني زده کړو راګرځولې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش په دې راپور کې ویلي که طالبان غواړي د نړیوالې ټولنې برخه شي، باید د نورو مسایلو تر څنګ د یوه ټول شموله حکومت جوړېدا او د هغو مسلو په اړه پرېکړې یقیني کړي چې په ورځني ژوند اغېز کوي. د نیولو له ویرې پرته د مخالفتونو په شمول د بیان ازادیو ته اجازه ورکړي، غیر قانوني توقیفونه دې ودروي، په تېره د هغو کسانو چې پر ښځو او نجونو د جنسیتي توپیر له مخې د سختو محدودیتونو په وړاندې غږ اوچتوي. په دې هدف د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې سولېز لاریونونه د طالبانو د چارواکو لخوا ځپل شوي او یو شمېر غړي د موقت وخت لپاره نیول شوي او لکه د زده کړې د فعال او قلملار ټولنې د مشر مطیع الله ویساب په څېر یو شمېر نور د زده کړې د حقونو مدني فعالان لا تر اوسه د طالبانو په بند کې دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې یو نامه د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو سره د خپلو ټولو تعاملاتو له لارې هڅه کوي چې دغه سخت محدودیتونه لرې کړي. څه باندې یوه میاشت وروسته پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو دوه کاله پوره کېږي، خو د نړۍ هیڅ یوه هېواد تر اوسه حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د په رسمیت نه پیژندلو یو اصلي لامل همدا د طالبانو له لورې پر نجونو او ښځو د زده کړې او کار پر حقونو پراخ لګول شوي محدودیتونه ګڼل کېږي. د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
که څنګه په دې ورستوي کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادعا کړې وه چې په افغانستان کې جرمونه صفر ته راټیټ شوي، یو شمېر افغانان له جنایي پیښو لکه غلاو او وژنو شکایت کوي. څو تنو ازادي راډیو ته ویلي چې په خپله د وسلوالو غلاو شاهدان دي. سنا کاکړ د موضوع تفصیل کوي.
په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په یو ویډیو کې چې په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیت قومندانې ویان خالد زادران په خپل ټویټر باندې خبره کړې وه، ادا کړې وه چې اوس په افغانستان کې امنیت ټینګ دی او دوی توانېدلې چې د جرمونو کچه صفر ته راټیټه کړي. خو د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي په خپلو سیمو کې د جنایي پیښو لکه د وژنو او غلا له موجودیته شکایت کوي. په دې جمهوري نظام کې د بلخ ولایت د چاربولک ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو قومندان لال محمد غریبزاده د تېرې پنجشنبې په ورځ د چاربولک مزار شریف په لاره کې ووژل شو. که څه هم په بلخ کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ښاغلي غریبزاده یو خپلوان چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی په یو رینجر موټر کې سپاره نامعلومو وسلوالو وژلی دی.
هغه یوازې د اسلامي امارت او د عمومي افریقا چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا ورکړ شوی و په اعتبار له ایران څخه راستون شوی و. اسلامي امارت ژمنه کړې وه چې څوک ورسره کار نه لري او دای په امن کې دی. موږ غواړو چې اسلامي امارت دا موضوع په جدیت سره وڅېړي او د قتل عاملین وپیژني.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو لخوا لغوه شوي د افغانستان د تېر جمهوري نظام د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چې اوس له افغانستانه بهر فعالیت کوي، شاوخوا درې میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د افغانستان د پخواني سرتیرو او پوځیانو په وژلو او ربړونۍ تورن کړی و. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له دې وړاندې ویلي وه چې د عمومي بخښنې فرمان عملي شوی او څوک ورنه د سرغړونې حق نه لري. د هرات او کابل یو شمېر اوسېدونکي هم وایي چې دوی د وسلوالو غلاو شاهدان وو. په هرات ولایت کې یوې مېرمنې چې د یو سینګارتون خاونده ده او نه یې غوښتل نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې څه موده وړاندې وسلوالو غلو د هغې سره زر او ټلیفون غلا کړل.
تقریباً دوه لکه او اویا زره څخه ډېر ارزښت درلود. بنګړي، ګوتمۍ او موبایل یې راځنې واخیست. غله په غرمه کې د لویو ټکرۍ په اغوستلو سره زما دوکان ته ننوتل. کله چې ټکرۍ پورته کړل دوه سړي وو او توفانچه یې هم درلوده. په زور او شکنجه زما بنګړي زما له لاسونو څخه قیچي کړي. بیا وایي چې امنیت راغلی، هیڅ امنیت نشته.
د پلازمېنه کابل اوسېدونکی چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د شپې لخوا غلاوې او شوکې ډېرې شوې دي.
حتی فامیلای ما همسایا از دست،
حتی زموږ کورنۍ زموږ ګاونډیان د غلو له ویرې او یادا چې دوی لارې نیول کېږي او له دوی څخه یې موبایلونه اخیستل کېږي نه شي کولی د شپې له اتو بجو وروسته د پیسو سره په سړکونو تګ راتګ وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې درې میاشتې وړاندې د نړۍ د نفوسو د بیا کتنې ادارې افغانستان د جرمونو د کچې له مخې په نړۍ کې څوارلسم هېواد وباله او ویې ویل چې اوس هم په افغانستان کې فساد، قتل، هدفي وژنې، د نشه یي توکو قاچاق، اختطاف او د پیسو وینځلو لړۍ دوام لري. د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي وه چې په تېر لمریز کال کې په افغانستان کې له 14 زرو ډېر کسان د بېلابېلو جرمونو په تور نیول شوي چې د دوی په وینا د تېر کال په پرتله کموالی ښیي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزې لري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخص
غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د ازادي راډیو نل تکړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اسیا ازادي راډیو ته غواړم د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر وای د افچین په نوم هغه شرکت بچی دروان کال په جنوري میاشت کې ورسره د امون افتی حوزې د استخراج قرارداد سوی په لومړی کال چې ازمویشتي دوره ده په سیمه کې د نږدې یو نیم سل میلیون ډالر په ارزښت نور پنګونه هم کوي شهاب الدین دلاور پرون په یو کانفرنس کې ویل چې د سیوی قرارداد لمخې به استخراج سیوی تیل په افغانستان کې پروسس کیږي او دغه شرکت به په دې موده کې د تیلو څو نورې څاګانې هم استخراج ته چمتو کوي دا هم په دې اړه تفصیل
د طالبانو د حکومت قانون او پټرولیم سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور وای په سرپل ولایت کې د انقشقری د تیلو د زیرمو د حوزې له هغه څخه چې دوه ورځې وړاندې پرانستل شو د ورځې سل ټونه تیل استخراج کیدای شي او د راتلونکي میلادي کال د جنوري تر پنځمې پورې به افچین شرکت چې د امو دریا نفتي حوزې د تیلو د استخراج قرارداد ورسره شوی په سیمه کې شپاړس نورې څاګانې هم په همدې اندازه د تیلو استخراج ته چمتو کوي په اوس وخت کې په سیمه کې د تیلو د استخراج یوشت څاګانې وهل شوې دي ښاغلي دلاور دغه څرګندونې سرپل شبرغان او مزار شریف ته له وروستي سفر او له دغې څا د تیلو د استخراج او له شبرغان څخه تر مزار شریف پورې د ګازو د نل لیک د چارو د پیلېدو په مراسمو کې له ګډون وروسته پرون یکشنبه په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وکړې باختر اژانس چې کنټرول د طالبانو په لاس کې دی پرون په یو راپور کې د طالبانو د قانون او پټرولیم د سرپرست وزیر هغه څرګندونې هم راخیستې چې ویلې دي د افچین په نوم شرکت به په درې کلنه اکتشافي موده کې په سیمه کې په 300 کیلومتر مربع ساحه کې لس نورې څاګانې باسي او په یوه کلنه ازمایښتي موده کې به شپږ استخراج ته چمتو کوي هغه ویلې له دې شرکت سره له ځینو تغییراتو سره د جمهوریت د وخت فسخه شوی قرارداد د روان کال د جنوري په 15 نوې کړی شوی او پکې ځینې شرطونه ورزیات شوی دي د هغه په خبره د تعدیل شوی قرارداد لمخې به د استخراج شوی تیلو پروسس په افغانستان کې کیږي او هم په لومړی کال چې از مخته دي شرکت په دې حوزه کې د څه باندې یو سلو اته څلوېښت میلیون ډالر په ارزښت نوې پانګونه کوي دغه راز ویل شوی چې که شرکت له کوم ماجه دلیل پرته دوه میاشتې فعالیت ودروي شوی قرارداد ورسره فسخه کیږي د قرارداد لمخې د تیلو د استخراج ساحه د جوزجان فاریاب او سرپل ولایتونو اړوند څه باندې څلور نیم زره کیلومتره مربع ساحه رانغاړي د اقتصادي چارو په ازرخ شافیزی وای د تیلو دغه استخراج لدی سره مرسته کوي چې افغانستان پر ځان د بسیاتوب لارې تسیخ کړي خو هغه دومره زیات تیل نه دی
د قشقری نفتی حوزې استل او پروسس کول د افغانستان د بسیاتوب لپاره ډیره ګټوره ده اول د 315 میلیون ډالر ریفاینری لپاره او همدارنګ د تیل د سل لپاره لک پیسې دي چې بسیاتوب ته افغانستان نشي رسولای زیات پنګونه ته او زیات پاملرنه ته ضرورت شته دوی ول چې په ورځ کې سلطنه او باسیه ولې ضرورت چې کم لکم اته زره ټن په ورځ کې او باسل شي
د طالبان حکومت چې د نړیوالو لخوا له سیاسي او اقتصادي بندیزونو سره مخ دی د چین په ګډون د یو شمیر نورو هیوادونو پنګونه ل خپل نړیوال انزوا او د هیواد له اوسنی وضعیت څخه وتلو لپاره ډیر مهمه بولی د طالبانو حکومت د خپل واکمنۍ په تیرو نږدې دو کلونو کې هڅه تیزه کړې چې خپل کورنی عواید کورنی او نړیوالو شرکتونو ته د افغانستان د یو شمیر قانون او طبي زیرمو د استخراج قراردادونو او د ګمرکونو او مالی راټولولو له لارې زیات کړي
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سشکل په کندز کې د خټکیو حاصلات زیات شوي خو خلک وایي چې درانیولو وس یې نه لري د دې ولایت کروندګر انتقاد کوي چې د معیاري سړو خونو نشتوالی هر کال د دوی د خټکیو سبزیجاتو او نورو میوو د خرابیدو سبب کیږي او دوی ته په میلیونونو افغانۍ زیان اوړي دوی له اړوندو چارواکو غوښتنه کوي چې د بزګرانو ستونزو ته حل لاره پیدا کړي دا راپور پر همدې موضوع دی
خربوزه 50 روپیه 50 روپیه خربوزه 50 روپیه
د کندز یو شمیر بزګران وایي د تیر کال په مقایسه ساش کال په یاد ولایت کې د خټکوی په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. دوی د معیاري سړو خونو او د بازار نشټوالی د کرنیزو محصولاتو پر وړاندې لویه ننګونه بولي او لاړوند چارواکو غوښتنه کوي چې دې ستونزې ته ژر تر ژره رسیدنه وکړي. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ د قریې قصاب سیمې یوه کروندګر عبدالغني ازادۍ راډیو ته وویل چې ساش کال پر شل جریبه ځمکه خټکی کرلی او ښه حاصلات یې ترلاسه کړی دی.
حاصلات د خټکوی سه کال ښه و، یو خو چونجی پکې نه ده دونه لګېدلی، وسه زیاتره خلکو نه کېږي چې دا خټکی واخلي. مقصد په یو هغه باندې جبر باندې یو خټکی نیم خټکی دغسې کور ته اخلي، داسې خټکی نه سي اخیستل لکه پروس کال به یې خرید کاوه، لس خټکی، دولس خټکی یا پنځلس یا شل، سه کال یې نه سي اخیستلی هغونه خټکی.
یو بل بزګر چې خپل نوم شیر احمد را پیژني او د یاد ولایت د اسقلان سیمې اوسیدونکی دی، دی بیا د خټکیو د بازار له نشتوالي شکایت کوي.
پروش کال چې وه اکثره چینجیان هم ولې وه، چینجي وه، شش کال چینجي خاص نسته، خټکی شش کال سم دی، بد نه دی. نه تر اوسه خو کومک موږ سره خلکو سره نه دی سوی، او چې کومک وزه ډېر وشي کومک نه دی سوی. دواوې دی د زراعت سره کوم موږ ته نه دی راکړی، خپل خپل په پیسو اخلو او دواوې وه پاشو باندې، او دا چینجي سره خلک ډېر په عذاب دی.
د یاد ولایت د ګلتپې ولسوالۍ یو بزګر محمد بشیر هم د خټکیو د حاصلاتو زیاتوالي له امله خوښي څرګندوي، خو د کرنې ریاست له نه پاملرنې څخه شکایت کوي.
کله چې د فصلونو راټولولو وخت راسي، بیا د کرنې او عشر او زکات مامورین د ځمکو سرو ته راځي چې له بزګرانو عشر راټول کړي. د کروندګرو د ستونزو غم کې څوک نه دي، خو دا فکر له چا سره نشته چې د کیمیاوي سری، د تراکتور او د زراعتي درملو نرخ څومره لوړ دي. راټول کړي کښت زموږ لګښت هم نه پوره کوي.
څلوېښت کلن ګلستان چې له لس کالو راهیسې په کندز ښار کې د خټکیو د پیرو پلور کاروبار کوي وایي
حاصلات ښه خوب استا، خو خرید پروختشان کم است.
د خټکیو حاصلات ښه دي، خو بازار یې سوړ دی ځکه خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. هغو خلکو چې پخوا به یې لس او یا هم پنځلس خټکی اخیستل، اوس یو یا دوه خټکی اخلي. یو کال وړاندې موږ یو منشه خټکی په یو سلو شپېته افغانۍ خرڅوه، خو ساش کال یې قیمت یو سلو دېرش افغانۍ ته راټیټ شوی. له کندوز څخه بېلابېلو ولایتونو ته خټکی وړل کېږي.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم وایي چې ساش کال د خټکیو په حاصلاتو کې شل سلنه زیاتوالی راغلی دی. د چارواکو په خبره ساش کال د دې ولایت په کچه پر 5,948 هکتاره بیو للمي ځمکه خټکی کرل شوي او د حاصلاتو کچه 1,03,318 ټنو ته رسیږي. کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې هر کال د غنمو، شول او د نورو غلو دانو تر څنګ پریمانه خټکی او هندوانې هم پکې کرل کیږي. خو د دې ولایت بزګران د سړو خونو او بازار نشتوالی د خپلو کرنیزو محصولاتو پر وړاندې له جدي ننګونو او ستونزو څخه یادوي.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
په کونړ کې چارواکي وایي چې د تیر لوی اختر له پیله تر اوسه دې ولایت شاوخوا 80,000 سیلانیان ورغلي او د کونړ له ښکلو منظرو یې خوند اخیستی دی. دا هم په دې اړه تفصیل.
کونړ د هیواد په ختیځ کې پروت د اوږدو ښکلو سمسورو درو او د دوو سیندونو درلودونکی ولایت دی چې هره دره او سیمه یې بېله ښکلا لري. همدا خدای ورکړې ښکلاوي او په وروستیو کې د امنیت ټینګښت د دې سبب شوی چې هر کال د اوړي په موسم او په ځانګړي ډول د اخترونو په شپو ورځو کې د هیواد له بېلابېلو ولایتونو په زرګونو سیلانیان راشي. سږ کال د یاد ولایت چارواکي وایي چې د لوی اختر د رخصتیو پر مهال یې ولایت ته نږدې 80,000 کورني ګرځندویان راغلي دي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د سیلانیانو د شمیر او هغوی ته د برابرو شوو اسانتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ځکه چې بیا خو بنداری هم بندې
ځکه په تیر اختر کې موږ ډیر زره سیلانیان لرو چې د نورو ولایتونو راغلي خو په دې کې اتیا زره دي.
هغه وای اوس سیلانیان کولای شي چې د کونړ نالیدلو او لري پروتو درو ته هم لاړ شي او له طبیعي ښکلاګانو یې خوند واخلي. د کونړ اوسیدونکي هم خوښتي چې د هیواد له هرې برخې څخه یې ولایت ته سیلانیان راځي، یو بل سره آشنا کیږي، د خپلو سیمو د کلتورونو او دودونو په اړه خپلو کې سره معلومات شریکوي او د ملي یووالي د ټینګښت سبب کیږي. د مرکز اسد آباد اوسیدونکو سنگر رحمانی
ځکه یو د کلن د خلکو اقتصاد سره خوش دی، ډېرې پیسې د ځان سره راوړل، ته مصارفات وکړو، بل دغه داغه فرهنګ سره مونږ آشنا شو، زمونږ د فرهنګ سره هغه آشنا شو. د دې وجه دا و چې ډاډمن امنیت او د خلک په دره په دره وګرځي د خوشحالۍ تر یو اندازه وسم په کلن کې د اختر راځي سپاتې دی، بده درو ګرځي وس خوندونه تخلي امنیت دی. زما نور او زیوادوان تم دا پیغام دی چې را دي شي کلن په هر دره کې په آزاد فضا کې او په امنیت کې ګرځیدې شي او د دې منظرو څخه خوند واخلي.
د اسدآباد بل اوسیدونکو زیو رحمان سپینغر وای لیوی سیمی بلی تا دی سیلانیانو تگ را تگ دی اقتصادی گتو ترسنگ نور زیادی خیگنی لری.
دی اقتصاد پا پیورتیا که هم دیر رول لری، دی ملی یووالی پلار که دا دیر ارزخمن کار دی. بلا لوی گتا چی دا حقا دادا چی دی انسانانو پا روان وانی دیر خی تاثیر کهی، دا دی انسانانو فکرو نمثبت لور تبی یو کورنی جنجالونو پا کمیدو که دیر رول لری. خو هیلمو دادا چی پانگوال او دولتی مسئولین کنر او دا هواد آری سیمی تا پاملرنو که سرکون پاخه که ترسو سیلانینو تا سانتیه بیوی هوتلون او پارکون جور ری.
کنر دا ننګرهار د رینور ولسوالۍ د نورستان کامدیش وانتویګل واما او نورګرام ولسوالۍ او د کوزی پښتونخوا مومندو باجوړ دیر او چترال زرغونو سیمو سره شریکی پولی لري. پوخوا به د ډیورن کرخې دواړو خواو ته پرتو قومونو د یو بل سره په غمخادیو کې ګډون کولو، خو له کومې ورځې چې پاکستانی حکومت د ډیورن په فرضي کرخه اغزن سیمونه غزولی او دروازې بندي کړي، دغه تګ راتګ بند شوه دی.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00022211415.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. ما د امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې د سمت سمت وزې دي نه کوي. اوس په کندهار، هلمند، زابل په امنیتو کې ولسوالۍ کوچنی کلی وي، هغه ته پوخ ډنبر ور روان دی او د بادغیس ولایت تر هراتو څو تر تریاب پورې دا سړک خامه پروت دی. هیڅوک یې په کیسه کې نه دي، خلکو شکایتونه هم نه اوري څوک. نو زما هیله ارزو د رادیو ازادي څخه دغه ده چې دغه مسؤلینو ته دا زموږ غږ ور ورسوي چې دا سمت سمت بازی مه کوي. امارات کې شریعت قایم دی، دغه سمت سمت بازی نه دي شو. خدای مو مال څه مننه دا زما غږ ورسوي مسؤلینو ته.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه عبدالسلام صاحب د ننګرهار څخه ازادي رادیو ټولو محترمو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. وروسته کوم حاله سره چې افغانستان د فعالیت لپاره مخ دی، دغه د صبح د شپږ سو ورځې وشوې چې مکاتب زو جنکو په مخ باندې بندي پونتونه باندې کده هم دغه سی وی او ادامه پیدا کا، نو د افغانستان راتلونکي زپتوره تیار کې وینم.
زه د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلام زه د هلمند ولایت کجکی د ولسوالۍ څخه پر لیکم. خدای دې وکړي چې د ازما ژغ تر مسؤلینو چارواکو پرې د امارات تر مسؤلینو چارواکو پرې ورسیږي. دغه عمومي لار چې د ګریشک د ولسوالۍ څخه راوتلې بیا راځي مساکلات او بیا ځي تنګی ته، تنګی ولسوالۍ ته، دغه لار ډېر خراب ده، ډېر کندو کپر د څوک چې په موټر کې سپور وي هغه انداري په ځان په سپورته کړی وي، شپه سپیټ تیریږي، څوک چې پر مسلمان چې پر موټر سنټر ګارډ سپور وي، عجزي ورسره وي، زنانه ورسره وي، بیا نو لس دقیقې او پنځه دقیقې پر هغه لارې باندې سترګې نه خلاصېږي. زه خپله مجبوره سوی یم چې سړک څخه وسایل واړوم، موټر ګارډ واړوم، ودرېږم چې دوړې سره کمې سي، بیا ځم خو دستي بل موټر را روان وي. د دغې لارې یو غمخوري دي موږ ته وکړي، موږ ډېر زیات په مشکل یو. د دې لارې سره خپل مریضان په اسانۍ سره نه سو رسولی تر ولایته پورې، یا تر ګریشک ولسوالۍ پورې، یا چې موږ کندهار ولایت ته ځو هلته هم پر دغه لارې باندې موږ تا کوو، بیا ځو کندهار ته ځان رسوو. نو الله دې وکړي چې دا زما غږ ورسېږي تر چارواکو پورې. د دغې لارې یو غمخوري وکړي، لار ډېره زیاته خرابه ده، ډېره کنډو کپر ده.